سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې نن د خالي ورځ د 2015 کال د جون 14 ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار العالمومند مشال ریډیو د نن ورځې په نخصه تخبرونو په لومړۍ غړي کې ستاسو قربان یو. هیله لرو چې هوسا ورځ به ولرئ. په روانه غړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو او څېړنې درته وړاندې کوو. د دې تر څنګ به سندرې هم درته واورو، خو په پای کې به و اسرائیل عموماً ته وار ورکړو چې خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشرانو باندې مهم خبرونه لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د مسعود طالبانو یو قومندان شامی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دي. او د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي. بلخو د پاکستان د کورنیو چارو پاخی وزیر چودھری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونو په اړه به پالیسی په دې میاشت کې جوړوي او د په خبره له دې پالیسۍ د سرغړونه کوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي او دې لړ کې به هیڅ قسمه نړیوال فشار قبول نه کړل شي.
आपको ये भी वाजह कर दूं कि इसमें कई बहुत अच्छी और नेक नाम
باید اوم چې د محل په پاکستان کې ګنچ مرخي او نیک نام بهرنی خیریه مؤسسه هم شته چې د خپل ځنګړې ایجنډا لمخې د خلکو د ژوند د سوکالۍ او پرمختګ لپاره کار کوي. زه په دې لړ کې نړیوال خیریه مؤسسو او دولتونو ته پیغام ورکوم چې موږ په پاکستان کې هغه مؤسسو ته هرکلی وایو چې ښه کار کوي، خو دوی باید د پاکستان د قانون درناوی وکړي او خپل دایرې په خېونه باسي
او ضابطه کو احترام کرنا ہوگا.
دروز الحقوق چې تر درز پرزا پاکستان حکومت د ماشومان د خیر خګړې نړیوال ادارې سیو دی چلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړو د تورنۍ ورله وتړل. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړه چې پاکستان زت فعالیتونه کوي. د خبر ایجنسی د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت وخت چې دوی وران کړل شوی کورونا سپیټالونه او بازارونه دی بیا جوړ کړی. نن له مشال سره په خپل خبرو کې د یاد دی سیمو مشرانو ویل چې د وسلوالو ترمنځ د نښتو له کبله د دوی کورونا تعلیمي ادارې او سپتالونه ړنګېدلی دي او د دوی په خبره حکومت د دې هر څه د رغولو خپله ژمنه تر دې دمه نه ده پوره کړې. د تیرا میدان یو اوسیدونکي محمد اکبر وایي بدمنۍ خلکو ته ډېر زیات مالی تاوانونه اړولي دي.
د کروڑونو په نسبت باندې پکې ته ان نشوي خلکو د چا میډیسن دکون نه وو، د چا دغه تجارتي دکون نه وو، د چا د کریانې دکون نه وو، د چا د سپیر پارت وو، حتی دا چې وو داسې 2000 دکون نه وو. نو د هغې سره یې وعده وکړلې چې انشاءالله چې موږ به توسله د دغو په عوض کې څه ناڅه مدد خو به سره لازمن کوو که مکمل یې ونه کړو. نامکمل خو خود نشته چې څه ناڅه هم نشته.
خود خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ نن مشال ډوته ویلي چې حکومت په ډیر زر د یادو ستونزو په حل کولو لاس پوري کړی. د مسعود طالبان یو قومندان شامی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پر مشال ډوته ویلي چې دغه پیښه یو اونۍ مخکې رامخته شوې وه چې پکې و نور مشکوک وسلوال جوبل شوی هم دی. سرچینو مشال ډوته ویلي دي چې دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې شامی مسعود په مشرۍ څه باندې 25 طالبانو د روانې میاشتې په اتمه د سویلي وزیرستان په لده سیمه کې د امنیتي سرتیرو په یو پوستا برید وکړ. له دې وروسته امنیتي سرتیرو د پیښې ځای د توپ په یوه ګولۍ وداغلو چې پکې یاد طالب قومندان او ملګري یې وژل شو. سرچینو دا هم ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ په دغه نښته کې 11 امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. شامی مسعود د لده ډیویژن د طالبانو امیر و په پاکستان حکومت د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ ایښودی وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوی والی د وجل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي دی چې د طالبانو د ننګرهار والی مولوي میر احمد ګل پرون د پېښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو وجل شو. ښاغلی نبیل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې مولوي میر احمد ګل د زیارت د زیات شمیر افغانانو قاتل وو. د ملي امنیت د عمومي رئیس په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، بلکې پاکستان حکومت او طالبانو هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان طالبانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. طالبانو د سراسري شورا یو مشر مولوی تولال الدین پرون مشر دوی ویل چې دیني عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې یاده کړه. ښاغلي الدین زیاته کړه چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربان غوښتنه کړې. د علماو د شورا مشر همداراز ویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخه کمپین پیلوي. د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنی شوی دی. د روس ریا نوست اجانس د سرګی ریاباکوف له قوله لیکي چې وایي د خبرو اترو بهیر ډیر زیات په ورو کېدو دی. ریاباکوف زیاتوي چې دا یو ویرونکی حالت دی ځکه یوې موافقې تا چې د روانې میاشتې په دیرشمه یې مهلت پوره کیږي لږه موده پاتې ده. ریاباکوف چې د روس د بنو چارو مرستیال وزیر دی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو اترو په نوي پړاو کې د هیڅ راز پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. او د اذربایجان په سرخر باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک سیالیو د پرانستې دستوره ترسره شوه. د اروپایي اولمپیک د سیالیو دستوره ولسمشر الهام الیوف د باکو په اولمپیک لوبغالي کې د شاوخوا 18,000 نندارچیانو په موجودګۍ کې پرانسته او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي ګاګا په کې د سولې او یووالي سندرې ویلې. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل په سلام پښتونخوا کې دا رپورټونه لرو. امریکا د پاکستانی حکومت له لوري د ماشومانو د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر پر تړلو اندېښنه ښکاره کړې ده. دغه حکومتي ګام د دې هیواد لپاره څه ممکنه اغېز لرلی شي؟
کوم د بین المللي تنظیمونه دی راځي پاکستان کې کار کوي چې دوی سره موږ دغه سره رویې ساتو. دا به ډسکرېج کیږي او هغه فنډینګ چې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره ده افکتیو.
د بلوچستان او بخښي د پاکستان چارواکي له ځینو قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي کسان کورونو ته ستنوي خو چې ستانه شوي دي د هغو څه حال دی؟
کم دے مسرا چکن وادے شوی وے چکن دا کم کورنا بران شو اغا چلور لاکھ روپے فیو پر چکن دا کم وادا شوی اغا وادا چکن تو سا پرین میو کا سلام نہیں ملو شوی.
د بلوچستان د کوټي شار چیرمن یا شاروال د صوبای حکومت لخوا دوی ته د واک او اختیار نور کولو شکایت کوي ک خبره و نور دولسی نو بیا بس کوي.
اول به موږ پر دې باندې دبا واچو که بده نه ټکی دو بیا به عدالت ته وزو اغه به چیلنج کو کپدیم نو وسو دا به موږ ګرځي سپاوت کو بیا به چې موږ درته نه کښینو.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. نو مشال فریدو سره اوسه او سم د خبرونی د پایل رپورت او جو اسلام آباد ته زموږ همکار ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په لاندې خبر ده چې د قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو استازو د حکومت زخه کمی بجټ کې د فاټا د حصے زیاتولو او په ان اف سی واټ کې دوی ته د برخې ورکولو غوښتنه کړې ده. د خبري د فاټا د قومي اسمبلی غړو پروند په وینا کې کړې دي. دا چې دوی نور څه ویلي ریاض مسخیل تاسو سره کلی وایم که مهرباني وکړي د دې تفصیل را سره شریک کړئ.
جی عبدالحی کاکر ډیر مننه دغه چې کوم خبره تاسو وکړه کوم چې د قبایلی سیمو استازي دی په د پاکستان په پارلیمان کې نو دوی پرون چونکې کوم چې د قومي اسمبلی غونډه چلېدا د جمعې په ورځ دغه دوران د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي چې کوم حاجی شاجی ګل افریدی دی نو دغه غوښتنه وکړه چې یو خو په ان ایف سی اوارډ کې د ټولو صوبو دپاره چې کوم دی برخه ایښودې شوې ده خو په دې کې د قبایلي سیمو دپاره هیڅ قسمه برخه نشته نو باید دغه ان ایف سی ایوارډ کې هم د قبایلی سیمو د قبایلی خلکو د ترقی او د خوشحالۍ لپاره ایسه کې خو دي شي دغه رنګ دی په دغه بجټ کې کم 2015 شپږم کال د لپاره کم وفاقي بجټ وړاندې شوی دی نو په دې باندې هم نیوکه وکړه دی وینا وا چې په دې بجټ کې غریب سړي لپاره هیڅ نه دی خو دي شوی او نه پکې د تیلو نرخونه را کم کړی شو دغه شان نه پکې د ګرانې ده کمولو پکې څه خبره شته بیا چې کوم ایس آر اوز وو یعنی کې چې کوم یو د ادارې د هغې د طرفه به یو خصوصي نوټیفیکیشن جاري کېدو په مختلف وختونو کې د مختلفو مراتو د پاره نو د هغې د ختمولو په اړه د الحاج شاجی ګل وینا وه چې باید په دې باندې هم په پارلیمان کې بحث وشي او یو وزیر نشي کولی چې هغه د نیخ په نیغه راشي او یو زوړ طریقه کار چې کوم چلیږي نو هغه ختم کی
صحیح او د دې ترڅنګ د پارلیمان قومي اسمبلی کوم غړي دي د فاټا د اغو کې نور چا خبري وکړه
جی د باجوړ جنسه سره تعلق لرونکي شابودین خان وینا وچه یو حکم خلق بجټ جوړی نو هغې ته دا پته نشته چې په قبایلی سیمو کې یا په قبایلی جنسو کې څومره خلق او په کم حالت کې ژوند تیری نو دغه رنګ هغې د لایلمه په وجه باندې چې کم بجټ جوړ کی د هغې फायदा دغه قبایلی سیمو کې اوسیدونکو خلکو ته نه رسی یا خو داسې وکړي شي چې باید دغه قبایلی سیمې د یو صوبه جوړ کړی شي یا د په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي نو دې سره به دوه شي چې کم از کم قبایلی سیمې به هم په قومي بهیر کې راوستي شي ځکه چې دا وخت یو طرف ته په قبایلی سیمو کې پوهنتونونه نشته کالجونه نشته دغه رنګ تعلیمي ادارې نشته او خوښه 15-16 ماشومان چې کوم دي نو هغه د سکولونو نه بهر دي دا شان هسپتالونه هلته کې نشته سړکونو حالت پلونو حالت ډېر خراب دی لوډ شیډنګ د حد زیات کیږي نو باید چې د دې هم نوټس واغستی شي او ور سره چې کم دي نو د اغه ځای چې کم ځوانان دي نو باید چې هغې له روزګار موقع هم پیدا کړی شي
ډیر مننه ریاض خان د تفصیل راکولو تاسو ته شروز غواړم
د مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
پداسل کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالی خیریه ادارې سیف د چیلډرن دفتر تړل شوی د غیواد د حکومت پریکړه کړي چې د مرستندو ادارو په اړه نوې پالیسی جوړوي د بشري حقوقو ادارو د حکومتي ګام غندلې دی امریکا هم په دې اندېښنه شو درلې ده بشري حقوقو تنظیمونه وایي چې په سخت امنیتی حالاتو کې د خیر شګړي کارونه نه کیږي او اوس د حکومت رویه د دغو تنظیمونو کار نور هم سخت کړی دی د کولایاس رپورت به ورسو
د پاکستان حکومت ویلي دی چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسی به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغو غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد په کاروایی کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تیرې جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالی خیریه ادارې سیف دی چلډرن دفتر وتړل شو وفاقي وزیر تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیف دی چلډرن اداري دفتر تړل دي نو موري ویل
بین الاقوامي ان جی او په اسلام آباد کې بند کړې شو اصل کې د 1300 کالو راسه پاکستان کې د خپل خوخ د ازادې پالیسی را روانه ده او په سونو بهر ملکی ان جی اوز به د سزا بيته او قانون دلته کار کوي خو دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځنی ان جی اوز داسې هم شته چې هغوی ښه کارونه کوي نو د پاکستان حکومت هغوی ته هرکلی وایي او د هغوی مرسته وکوي
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلونو راهیسې د ماشومانو خیر ښېګړې لپاره کار کوي له بشري حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندیښنی څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهره یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچر حکومت سره ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
مونږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف په کاروای کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوي نه دي کړې چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف یې کاروای کړي. کچر غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو دا یې پاړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
زور یوسف زیاته کړه چې په پاکستان کې له مخکې نه غیر سرکاري تنظیمونه په سختو حالاتو کې کار کوي. دغه تنظیمونو ته د وسلوالو لخوا هم ګواښونه دي او بیا حکومت هم داسې رویه خپله کړې نو په دې کې ادارو ته کار کول ډېر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم عورت فاؤنډیشن کارکوونکي آسم ملک وای چې په مجموعي توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته ښه پیغام نه ځي. دا زیاته کړه
دوی د خیر خیری کار چې کوم دی دوی کار ښکاري. حکومت په سطح باندې تاسو پته دی چې زموږ چې کوم نظام دی دا نظام چې دومره یعنی د لوپ هولز دي چې هغه خیر خیری چې کوم پیسې دي کوم کارونه هغه ته نه رسي. ظاهر خبره چې د شنګن تنظیمونه چې کوم د بین المللي تنظیمونه دي راځي پاکستان کې کار کوي، دوی سره موږ دغه سره رویه ساتو. دا په ډسکرج کیږي او هغه فنډینګ چې کوم دی چې فارن ایکسچیکر هم یو ګڼ تعداد کې پاکستان ته راځي هغه ظاهر خبره او دلته کې کوم لکه دغه سیکټر کې کوم خلک انوال دي کوم والنټیر هم پکې شته نو هغه ته باندې به ډېر زیات اثرات د اوسې راځي.
بلخوا په لندن کې سیف دی چلډرن ادارې مشال لري ته په را لګري خبر پاڼه کې ویری دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټس د دوی دفترونه تړلې دي. دوی وایي چې د ادارې ټول کارکونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې 4 میلیون ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاو ترڅنګ خوراکي توکي رسولې دي او دا هر څه د حکومتي ادارو په مرسته کړې دي.
د ګولایا رپورت موریدي په داسې حال کې چې په روسي کې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې د فوج او وسلوالو طالبان ترمنځ نښتې زیاتې شوي. حکومتي سرچینې وایي په داسې یو نښته کې د طالبانو یو مهم کمانډان شامی مسعود وجل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو خپل د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د نوموړي د وجل کېدو خبره کړې ده. د دې هیواد د داخله چارو وزارت د شامی مسعود د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ مقرر کړی وو. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو همکار وبخشي له ډیر اسمل خان د مشال ریډیو همکار سیلاب مسعود راکوي.
په ډیر اسمل خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شامی مسعود یوه هفته مخکې سره د شپږو نورو طالبانو وژلی شوی دی. د مشال ریډیو په رابطې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو دوو نورو نږدې معتبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. دا ذرایع وایي چې په پېښه کښې 9 نور طالبان پر ارژلی شوی هدي. ذرایع دا هم واضح کړه چې شامی مسعود او د هغوی ملګري طالبان د روانې میاشتې په 8 نېټه هغه وخت پر ارژلی ووژل شول چې کله د 15 نه تر 13 پورې طالبانو د شامی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلي. دغو ذرایع دا هم راوښول چې د شامی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د توپ هغه غونډوری وه چې کوم د امنیتي فورسز د توپخانې سرتیریو د پېښې ځای ته وردغلی وه. ذرایع دا هم زیاتوي چې په دغې برید کښې یو ځانمرګي طالب ځان هم الوزولی وه چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز 11 سرتیري مړه، 3 پررژلي او یو ټینک هم سوځېدلی وه. یاده دې وي چې د دغې برید او مرګ ژوبلې په بارې کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرل له طرفه چې د میډیا خبریالونو ته کوم برېښنایي لیک ورلېږلی شوی وه په هغه کښې د وژلیو طالبانو او پوځیانو شمېر بلترتیب 19 وښولی شوی وه. په دغې رنګ د مسعود طالبانو وایوند یو طالب مړ او 3 پر ارژلي منلي وه. دا د یادوي چې شامی مسعود د طالبانو د لده سب ډویژن امیر او د مسعود طالبانو موجوده امیر خان سید مسعود نږدې څنګښتي او د حکومت پاکستان وزارت داخله بعد د دد سر قیمت 2 کروڑ کلدار مقرر کڑائی وا دا د یادون وردا چ د مسعود طالبان سلور ستر امیرون کمانڈرون بیت اللہ مسعود ولی الرحمان مسعود حکیم اللہ مسعود او قاری حسین مسعود د امریکے بیا و بازا جزونو پبردونو شلی اول و جلی شوی دی خوشامی مسعود واحد مهم کمانڈر وا چ د پاکستانی پاور سارا پمزکانی جگڑا کشیه سا ورکڑلا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
د بلوچستان پلازمینې کوټې د بلدیاتو چیرمین یا شاروال د لکه ورکوي چې که صوبایي حکومت دوی ته واک او د پرمختیا کارون لپاره پیسې ورنه کړي نو دوی به د دې پر ضد عدالت ته ولاړ سي. ډاکټر کلیم الله چې سیاسي تعلق یې له واکمن پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره دی مشال ریډیو ته وویل که یې غوښتنې ونه منل سوي نو کیدای سي دوی استعفاګانې هم ورکړي خو د بلوچستان د بلدیات وزیر بیا ټول تور په بیوروکراسي لګوي. تفصیل له کوټې نیاز مسخر راکوي.
د کوټي شاروال یا میر ډاکټر کلیم الله مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دوی ته اختیارات او پیسې نه ورکوي.
کار کوون سرکان روډونه عمارتونه جوړون او د عوام کار د عوام د چوکاټ پوری د دې مسلې حل کوون دا زموږ کار دی، بلدیاتي ادارو کار دی او د اسمبلی کار صرف قانون سازی ده او آئین دغه او آئین یو آرټیکل دی یو سو یو سلوشت ای باقی دا وایي چې داګه انتظامی مالی او قانونی کشنی امور بدا گرد و دی طور کو استحکار کرن سوزی دا لیکن بدبختانہ تو نالی ایم ایم پی جوڑی ایم این اے جوڑی فلانام کے فلانام کے.
ڈاکٹر کلیم اللہ پتہ اڑا زیا تکڑا
چی مج منو خوش نو تے پر نہ کپس تکلیف ولی را کوي زم ست پر مزر اوس ما خو بل خپل کار کو پغه لگیا نہ سے لک پکر چیز نین کے چیز پرانای شو ما دل پیسے راک الک دا پیسے خزما دی ما دا پیسے زما دی دا ستانه دی دا ډیولپمنٹ پوجا دا زما ده دا سان نه ده.
د کوټي دویم شاروال یا ډیپټی میئر یونس بلوس په دغه اړه ویل
ڈاکٹر صاحب سربراہی باندھ اگر دا بلوچستان چیئرمین وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چیئرمین ہونا اگر دا مجھ رہو گشتی یا مندل تو صلاح ہو کہ بھائی آیا دا خنو ربڑ اسٹیمپ کو مجھ نے جوڑی جو مجھے عوام توقعات تھی عوام مجھ سے ریلیف فوری گواڑی اور بیا چی کم اختیارات چی کم آئین پاکستان چی 18 امینڈمنٹ سوئی تھی پاگا کی مجھ شیر جوڑی جی ترقیاتی مت کے 33% نو آگا 17 ارب روپئے دے 33% پیسہ باندھ راکی مجھتے.
خوبل خواہ د بلوچستان حکومت د شاروالی یا بلدیاتو محکمے وزیر سردار مصطفی خان ترین بیاوائی چی صوبائی حکومت دستونز حل لپاره لگیا دی مگر د په خبره لوړ رتبہ افسران او ځینې د اسمبلی غړي په دغه لړ کې خندو ندی نو موړی زیات کړه
وزیر اعلام دا خوش دا او دا اراده دا لیکن افسر شاهی چی دا آغا دا مختق نوال دا صبحی اصلی چی ممران چی دی اغم دا دی پاکی نه چونکه هلتا کدا پیسه کاتیزی هلتا دا دی شیر کمیز.
خود دا کوټی شاروال ډاکټر کلیم الله د ستونزې نه حل کېدو په صورت کې وایي
موږ دا دغه کړی دی چې اول به موږ پر دې باندې دبا واچو که په دې نه ټیکېدو بیا به عدالت ته وځو هغه به چیلنج کړو که په دې هم نه وسو بیا به موږ ګرد استفا ورکړو بیا باید چې موږ دلته نه کښېنو بیا ولیله کوچتې پوهېږئ ستاسې انتظامیه پوهېږئ موږ د منځه وباسو.
یاد دوی بلوچستان په ملکی اوله صبح و چې تیر کال 2014 کې د شاروالیو ټولټاکنې تر سره ورسولې خو اوس په دغه صبح کې د منتخب شاروالو لخوا اختیار او پیسې نه لرلو ګیلې رامنځته شوې دي.
د ریاض مسخین د خبر ایجنسی د تیرا میدان خلک شکایت کوي چې ډیره موده وسوه چې خپل سیمو ته ستانه شوي خو حکومت هیر کړي دي او دلته په پرمختیایي کارونو لاس نه دی پوره کړی. دوی وایي چې په تیرا میدان کې د جګړو په وخت کورونه سوځول شوي او دلته اوس د سکولونو او د سیاحت اسانتیاوې نه هم نسته. خو بیا د خیبر انتظامي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د متاثره سو خلکو مرسته کول د دوی لومړنۍ ترجیح ده. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان خلق وای چې حکومت دل تروسا د بیا بحالی کارونه نه دی پیل کړی. د دوی پوینه دلته د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو په وخت په سلګونه کورونه سوځول شوی او تعلیمی ادارې هم ویجاړې پرتی دي او د صحت او سرکونو اسانتیاوې نه لري. په دې حکلا د تیرا میدان سیمې او تن نورخیل پرې د مشال ریډیو ته وای
پوهمو دا ارز کوو چې موږ
تعلقه سروي وشي كم كورنه کې ورون شي ویری کم سره کونه پکې نشته راي دی بجلی نظام پکې نشته راي دی وبو نظام کې خراب شوی راي او سره کونه کې برابر شي وسره چې کوم ورو کم سکولونه دي سکولونه کې خراب شوی ویری د سکولونو بندوباس هم وشي
او د تیرا میدان یو بل تن سید ګل پر دی وای
په پورا وادي تیرا کې چکن اسپاټل بالکل چکن دا نشته راي کم نه مسره چکن وادي شي وي چکن دا کم کورنه ورون شو هغه څلور لک روپې فکر چکن دا کم وادا شوی او وادا چکن ته وسه پر میو کا سلام نی ملو شوی نو مودا مطالبه کو چې مودا کورنه چکن ورون شوی دی ډېر غړ تاونم شوی زپلی شوی خلک دی نو مرابونی وګړي چې دا شوی نه چکن ملای ملو شو بلکې اعلان کې دا مو حاکم دی
او د تیرا میدان یو بلتن محمد اکبر وای چې دلته خلکو ته ډېر مالی زیانونه رسیدلی دي او کاروبار او دکانونه ختم شوی دي
د کروڑونو په نسبت باندې پکې ته ون نشوی دی خلکو چا میډیسن دکون نو د چا دغه تجارتي دکون نو د چا د کریانې دکون نو د چا د سپیر پارت وو حتی دا چې وو داسې 2000 دکون نو نو د هغې سره یې وعده وکړلې چې انشاءالله چې موږ به توسله د دغو په عوض کې څه ناڅه مدد خو به سره لازمن کوو که مکمل یې ونه کړو نه مکمل خو خود نشته دی چې څه ناڅه هم نشته دی
خو بیا د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه وایي چې حکومت غواړي چې د خیبر ایجنسۍ د متاثره شوو ټولو خلکو ورځنی ژوند په سمه توګه بحال کړي او ستونزې هوارې کړي
نو دلته د حکومت دا ترجیح ده چې څومره ضروري چې مونږه د نارمل لایف ته د خلک بوزو کله دې زندگی ته چې د عام رواجو د قانون لاندې شي دې کس اکنامیک ایکټیویټي بند شوی دا چې هغه خلاص شي دې کس سکولونه هسپتالونه څومره سہولیات ادارې دي چې دا بحال کړی شي اور سره دلته وران چې کوم کورونه دي د خلکو د هغه سروې ان شاء الله کوم کمیټې صورت کې هغه به هم شروع کیږي
یا د دې ویچ په 2013 کال کې په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
هلته په کورم کې د ځوانانو سازمان کورم سټوډنټ ارګنایزیشن په خلکو کې د زده کړو په اړه د پوهاوي پیدا کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی دغه مهم به تر لس ورځو پورې دوام ولري دوی وایي کور په کور به ګرځي او خلک به هڅوي چې خپل ماشومان سکولونه ته ولېشي نور حال تاریخ کورک ځای راکوي
په کورم ایجنسی کې د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن په نامه د تعلیم یافته ځوانانو یو تنظیم لخوا د تعلیم په اړه د خلکو شعور رابیدارولو یو مهم شروع شوی دی د تنظیم غړو په خبره د زیارت ورځې نه شروع شوی دغه مهم به تر لسو ورځو پورې جاري وي د تنظیم مرکزي مشر وحیدالله بنګش مشال لډیو ته وویل دوی به کلی په کلی او کور په کور ځي او خلکو ته به دا خواست کوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او ورته تعلیم ورکړي
نو دا مخصوص یار مخلی لکی کی کور وکو او خپل بچی تا او دی لکی خلکو کی دا یو اویرنس پیدا کړی دا غوی روزی او قلم پر اوچت کی دا دنیا ته وخی ته مو دشتګر نه بلکی مو قلم خو مو علم خو او مو تعلیم خو
دا تنظیم مشر زیاده کړه په سیمه کې مهم د شروع کولو یو غټ مقصد دا هم دی چې هغه خامیانې مونږ په ګوته کړو چې د کم لوجی دلته کې تعلیمي وضع خراب شوی دا د منځنی کور مې محمد یوسف مشال لډیو ته ویل خلق داسشتا چې هغه په دې نه دی پوها چې تعلیم څه اهمیت دی د ویل بسمه کې تعلیمی کمپاین په شروع کولو دوی د تنظیم غړو شکریا ادا کوي او زیاتوي چې د دوی سیمه د تعلیم په میدان کې ډیر وروسته پاتې ده نو په کار دي چې د سیمه ماشومان په تعلیم کې هم مرسته وشي
دا نو وختونه نه زیاد صرف د ډیجیټل کمپاین پر راشه محدود نه چې دوی د سولار جوړتي په کوم جمعځای کې او د مختلف نور اکټیویټي کې سره سره
کورما کې د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په سیمه کې د سرکاري سکولونو شمیره شاوخوا پنځنیم سواده چې بګې د سلو نزیاس کولونه د تراګری ښکار شوی دی تاریخ ورغزه مشال رادیو په خبر
تاسو مشال رادیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده او سم لښمنی سر سم به راځي د نازی اقبال په غږ کې سندره درته ورو
مینا چی پچاو ور دین کرم ورت پلار د ظلم دې کنه دې دوزخ کې په پسرو لمبو سوځي کې جفا کار د ظلم دې کنه دې mayana chi pachavum vardina kram varta plara da zulam de kanade dozakh ke papasro lambo swade ke japa kara da zulam de kanade da zulam de kanade
د نازی اقبال په ژغ کې سندر اورې د سلام پښتونخوا کې نه نیمه بجې سوي دي او راځي چې له اسرار له ممنده د خبرونو لنډې څوارو.
د امریکا د بنسره وزارت ویلي دی دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د بنو چارو وزارت همداراز پرون په خپل یو بیان کې زیاته کړې چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان حکومت سره همکاري کوي. د رسول هغو چې د تېر زیارت په ورځو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې ادارې سیو دی چلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او دفترونه یې ورله وتړل. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د مسعود طالبان یو قومندان شب مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پر مسل دوته ویلي چې دغه پیښه یو اونۍ مخکې رامخته شوې وه چې پکې و نور مشکوک وسله وال جوبل شوي هم دي. شمی مسعود د لدا ډیویژن د طالبان امیر وو او پاکستان حکومت د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ خو دی وو. د خبر ایجنسی د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت غوښتل چې دوی وران کړل شوي کورونه هسپتالونه او بازارونه دې بیا ورله جوړ کړي. نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې د یادې سیمو مشرانو وویل چې د وسلوالو ترمنځ نرخطو له کبله دوی کورونه تعلیمي ادارې او هسپتالونه ړنګېدلي دي او د دوی په خبره حکومت د هر څه درغولو خپله ژمنه تر دې دمه نه ده پوره کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو د ننګرهار والي مولوی میر احمد گل پرون د پیښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی خو پاکستان حکومت او طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان طالبانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. طالبانو د سراسري شورا یو مشر مولوی طولل الدین پر مشرډو ته ویل چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې او د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنه شوی دی.
اسرار له مومند څخه خبرونه لنډیز وړاندې کړ. د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې سلی کړي سراج زهیر لوستي او دا رپورټر علي شلې دي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې وایي کسه هم یو خوا په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد ضربي عذب په نوم عملیات روان دي، نو بل طرف ته د وسلوالو لخوا د قانون نافذ کوونکو ادارو د اهلکارانو سره نښتې هم دوام لري، کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا د روسيو کې په پیښور کې په پولیسو ګاډي ځان وژن کې حمله او په کوټه کې د ډزو په پیښه کې ځینې اهلکاران وژل شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې په داسې صورتحال کې به د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو لا نور هم سخت اقدامات کول وی زکه چې کوم عملیات روان دي د هغه عکس العمل به خامخا مخې ترازی. نو په کار د چې په خاریو سیمو کې رینجرز او پولیس نور بیدار شي او د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات تند او سخت کړي چې دارنګ دا خاوره له وسلوالو پاک کړي شي. بل په لو جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې چې 13 ورځ کراچي کې د اپیکس کمیټي غونډه دوران د رینجرز مشر خپل تازه انکشافاتو کې ویلي هر کال کراچي کې 2.5 ارب روپۍ په غیر قانونی طریقو د خلکو نه اغستل کیږي، کوم چې د هدفي وژنو او تر هغهري په ګډون مختلفو جرمونو د پاره کارول شي. دریا مخکلي کې چې دا پیسې د غیر قانوني کار پارکینګ، شادي حالونو، منشياتو، میچ فکسینګ، زکات او فطري او د غرنګ په زمکو د قبضه په ګډون یو شمیر ذریعو نه ترلاسه کیږي او د دې کې د جرایم پیشه خلکو سره سره د سند د بااثر شخصیتو او ځینې سیاسي پارټو د مشرانو برخه هم دي. دریا زیاتوي چې یو طرفه حکومت د جرایم پیشه خلکو خلاف د اپریشن خبرې کوي، نو بل طرف ته د دغه خلکو مالی مرستو او درولو د پاره لومبه ګام هم نه لري پورته کړی شوی. چې اوس د هر څه مخې ته راغلل نو حکومت له پکار دی چې تر ټولو اول د غیر قانوني پیسو مخنیوي وکړي او د لړکې دی واضح پالیسی جوړ کړي او هغه کې دی د هیڅ مخ ملازه و نه کړي چې دارنګ د دې غیر قانوني کار مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانی واشنگتن پوسټ په مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان د ماشومان لپاره د کارکونکو نړیوال ادارې سیف دی چلډرن دفترونه وتړل. بلبل د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې پروتو ستونزو ته کتنه کړې ده. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې پاکستان د پنځم به پورز په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن نومي امریکایي ادارې دفتر وتړي او کارکونکو ته 15 ورځې وخت ورکړي چې له پاکستانه ووځي. د ورسپانې په لیکنه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر دې اداره تور پورې کړی چې د پاکستان پر ضد فعالیت کې لاس درلود. ورسپانې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو له خولې لیکلي چې دوی له مودې راهیسې د دې ادارې د کارکونکو پر فعالیتونو نظر ساتلی او له هغه وروسته یې دا پریکړه کړې ده. سیو د چلډرن نومي د ادارې بیا په یو بیان کې ویلي چې دوی په پاکستان کې 1200 کارکونکو درلود چې ټول پاکستانی وو او یو بهرنی هم پکې نه و. په دې بیان کې ویل شوي چې دوی د پاکستان پر دې پریکړه کلک اعتراض لري او په اسلام آباد کې د دې ادارې د دفتر تړلو دوی ډیر اندېښمن کړي دي. سیو د چلډرن یعنی ماشومان وژغوري دا اداره د نړۍ په 140 هیوادونو کې د غریبو او بېوزله ماشومانو لپاره کار کوي. د دې ادارې لخوا خپور شوی بیان زیاتوي چې دوی په پاکستان کې 15 کاله کار کړی دی او تیر کال یې هم د پاکستاني وزارتونو په همکارۍ له 4 میلیونه ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره مرستې کړې. بل پلو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا یو داسې مقاله خپره شوې ده چې پکې په افغانستان کې خبریالانو ته پر پیښو ستونزو بحث شوی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ضد د تشدد تر ټولو تازه پیښه د جون پر 14 نیټه په جلال آباد کې هغه وخت وسوه چې د پژواک خبري اژانس د دفتر په ور کې بم وچاو دی. مقاله لیکي چې کڅه هم افغان حکومت د مطبوعاتو پر وړاندې د تشدد د څیړلو لپاره کمیشن جوړ کړي خو خبریالان د بیان ازادي قانون لنه پلي کېدو سر ټکوي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې خبریالان د افغان چارواکو ملیشو زورواکو او وسلوالو ټولو لخوا هم زورول کیږي او هم له خطر سره مخامخ دي. مقاله د یو نظر پوښتنې پر اساس لیکي چې 80% خبریالان وای د بیان د ازادۍ لپاره حالات یا خطر پخوا ډیر خراب شوی دي او یا هم پر هغه ځای ولاړ دي. د مقالې په لیکنه په دې هیواد کې خبریالان پر دې سربیره له ستونزو سره مخامخ دي چې حکومت په وار وار ویلي چې د مطبوعاتو د کارکونکو پر ضد به د تشدد مخه نیسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارک میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې طالبانو استازو په وروستیو څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالانو سره غیر رسمي خبرې کړې. دیني عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خپله پرونی کتنه کې د اوربند وړاندیز وکړ خو حکومت او سوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطا الله لودین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلی لودین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
مخالفینو باندې مغوږ شو چې باید جنگجو چې همدارنګ دولت هم غوښتنه وکړه چې د شلې قانون کې څو ورځې امتحان په لاس کې ده چې شل حاضر قانون کې امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پایل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطا الله لودین په دې اړه وایي
د خپل مکلفیت لري چې د منبرو د لارې نه د اجتماعات د لارې نه د شورې د دولت مصالح مخالفینو ته ورسوي. دا پیغام ورمو ورسوي د دولت طرف ته وایي د یو هم د مخالفینو خواته نو دا چې د اجرایي صلاحیتونو او قوتونو نشته دي د تنظیم طرف نه دي. د دې یو پیغام دی، یو ابلاغ دی. دا چې حکومت څنګه
مولوی عطا الله لودین هم دراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جمعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د هیواد دینی عالمان د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریز کې بې ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یوه اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریز د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
احمد تکلو چې رپورټ وړاندې کوي. د ورسپانې واسټری جورنال په مقاله کې راغلي ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او مالی مرستې ورکوي. د مقالې لوکینګ کې په خبره کې سم طالبان له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان مځکه د وسلوالو د روزنځای په توګه کاروي، خو اوس افغان او غربي چارواکي تور لګوي چې ایران د خپل انقلابي ځواک په وسیله د طالبانو د یو مهم اتحادي په توګه مخې ته راځي. د مقالې غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ورسپانه واسټ جنرال د افغانستان په مرکزی برخه کې د عبد الله نوم یو طالب قومندان لخلیلی کی چې کله هغه ته د وسلو ضرورت وي نو هغه ایرانی او مرستندوی ته ورزي، څوک چې دوی ته د میشت پر سر 1500 ډالر تنخوا ورکوي. دغه په خبره ایران دوی ته هر هغه څه ورکوي چې دوی ورته اړتیا لري. افغان او غربي چارواکي وایي ایران په افغانستان کې طالبانو ته د وسلو او مالی مرستو ورکول زیات کړي دي او اوس ورته روزنه هم ورکوي چې ورسره د افغانستان کمزور امنیت له خطر سره مخ شوي. د چارواکو په خبره تهران د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د امریکا د اغیز او د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. په مقاله کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو لخوا جاریهانه پوځي عملیات او د سولې پر لور تګ داسې شکونه پیدا کړي دي چې کېدای شي ځینې غړي یې بیا په واک راشي. ایرانی چارواکو پر دې اړه ورسپانې ته لڅویلو ډډه کړي، خو ایران په وار وار له غربي او افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې طالبانو ته هیڅ قسم مرستې نه ورکوي. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو او ایران ترمنځ راپورته کېدونکو اتحاد په افغانستان او منځي ختیځ کې د اوباما انتظامیه ته خنډونه جوړوي او دا په داسې حال کې دا چې امریکا غواړي د کال 2018 وړاندې په مکمل توګه د طالبانو رول ختم کړي، او هغه ځکه چې امریکا پلان لري د راتلونکي کال تر پایه پورې له افغانستانه خپل پوځونه وباسي. په مقاله کې راغلي دي چې سپینه ماڼۍ د تهران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو طاقتونو او ایران ترمنځ په دې میاشت کې د کېدونکو خبرو ملاتړ کړی. ځینې کارپوهان پر دې هم نیوکې کوي او وایي کچېرې په ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړل شي نو کېدای شي چې له دې سره تهران د دې جوګه شي چې په افغانستان او منځي ختیځ کې خپله پراکسي جګړه پر مخ بوزي. او چارواکي وایي کچېرې د سترو طاقتونو او ایران ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام کوم تړون کیږي او له ایرانه بندیزونه ختمیږي نو کېدای شي چې تهران له طالبانو سره خپلې مرستې لا پسې زیاتې کړي. د ده په خبره په ټوله سیمه کې د ایران لخوا له یاغیانو وسلوالو ډلو سره ملاتړ مخ په زیاتېدو دی. یو بل چارواکي وایي چې د ایران لخوا د طالبانو ملاتړ د هغه جاریهانه میشن کړی ده چې تهران په یمن، شام، عراق او لبنان کې پیل کړي. امریکایي چارواکو په خاص توګه د ایران او طالبانو ترمنځ د نږدو اړیکو په اړه لڅویلو ډډه کړي، خو ویلي دي چې د ایران لخوا د سیمې د بې ثباته کولو په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي او له نوې سفارتکارۍ سره به پکې هیڅ بدلون را نشي.
لکه څنګه تاسو سره لمځخه واورېدل، د وال سټریټ جرنل رپورټ دی چې د ایران سپاه پاسداران له طالبانو سره مرستې کوي. دا د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې رپورټ و، خو په دې اړه باندې زموږ همکار احمد چبر د ایران له چارو سره له آشنا څېړونکي عیسی ستانکزي سره خبرې کړي او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې څرنګه ممکنه ده چې ایران پر سنی طالبانو اعتماد وکړي او له هغوی سره مرسته وکړي.
هو دا د ایران سیاست هم دغه و کنه چې چیرته په افغانستان کې یوازینی څوک چې د امریکا سره د ایران دښمن حسابېږي که مقابله کوی سي یا ایران امریکا ته مساهمت کوی سي حتی طالبان دي، که څه هم ایران او طالبان ښه مخید نه لري، خو دا واقعیت ده چې په تېرو کلونو کې په ظلمو دا ثابته شوې ده چې د ایران حکومت په تېره بیا سپاه پاسداران له طالبانو سره مرستې کړې دي او د یو حربي په توګه د امریکا د ناکامولو لپاره استفاده ترې کړې ده.
تاسو ویل سي ایران له طالبانو سره مرستې کوي او د دې له خاطر مرستې کوي سي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې، امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي، محارب قواوې وتلي دي او نور قواوې هم ټاکل شوې ده چې په لند راتلونکو کې له افغانستانه ووزي، نو بیا ولې ایران افغانستان کې به سب باتي تلمن وهي کچرته دا خبر رښتیا
ایران په مجموع کې غواړي یو مطرح قدرت په توګه په سیمه کې ځان مطرح کړي چې افغانستان نیول تر لبنان او سوریه او عراق پورې غواړي خپل نفوذ دې منطقې کې وساتي او که څه هم بهرني ځواکونه یا امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلې دي خو د امریکا بریا په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب حسابېږي او دا چې ایران نه غواړي او هغه نوې دیموکراسي په افغانستان کې راغله ده او هغه د امریکا مرسته چې غواړي دا په دې ډول القا کړي چې ګوکې دا مرسته یا دا دیموکراسي په سمه نه دي روانه د افغانستان خلکو په ګټه نه دي نو اصلا د حکومت د خرابولو لپاره یا د نوې دیموکراسي د خرابولو لپاره چې هر څومره صدمه رسیږي په حقیقت کې دا صدمه په یو ډول امریکا ته هم رسیږي که څه هم امریکا مستقیما فزیکي حضور ولري یا ونه لري امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده نو دغه حیثیت او اعتماد د گزار ورکولو لپاره هم ایران طالبان سره مرسته کوي او غواړي دا پروسه ناکامه کړي او بل دا خپل نفوذ غواړي ثابت کړي غواړي امریکا ته وخیږي چې
زکه وایي سمزه رول کچرته بیا هم امدا خبره حقیقت ولري چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي آیا د ایران هغه ورځ نه ور پیادي شي چې کله د طالبانو رژیم په افغانستان کې او طالبانو سرحد تخپل ځواکونه استولي و ټول ایران سره جګړه وکړي کچرته په افغانستان کې طالبان خصوصا د افغانستان په لویدیس کې برلاس شي خو بیا به له ایران سره لنجوي ګوري
که تاسو پام کړئ ایران په هغه سیمو کې له طالبانو سره مرسته کوي چې ډیر له افغانستان سره هم سرحد نه دي ایران کنټرول شوی سیاست غواړي ولري په طالبانو باندې او د طالبان په هغه سیمو کې حمایت کوي چې هغه د خپل دوی د سرحدونو لري دي مثلا په قندهار کې دوی د طالبانو حمایت کوي په هلمند کې کوي حتی په کابل کې په غیر مستقیم
هلمند خو مرته نشته دنو
خو یعنی په غیر مستقیم ډول ډیرو سره په سرحد کې پروت نه ده لکه هرات لکه نیمروز کچې په نیمروز کې هم ځینې لاسوهنې ثابت شوې دي خو دوی اصلي حمایت دوی اصلي گزار ورکول څه فکر کوم په خپل په کابل کې په قندهار کې او په ډیر نور ولایتونو کې ده ځکه سپای پاسداران خپل کسان لري یا ځینې نور حلقې لري چې سپای پاسداران ته کومک کوي تاسو پام وکړئ چې د سوریې لپاره د کابل نه ځواکونه استوي سوریې ته له کابل نه دوی جلب او جذب کولای شي نو آیا طالبانو حمایت نشي کولای په کابل کې په قندهار کې په نور ولایتونو کې
ایسا سنګزای مننه
تاسو مشال ریډیو ری راځي چې اوس راشد خان په ځخ کې وسندر وورو
ستا چې درنګونو نا ډکشال پلاس راغل دے او کنر اختیاد بوډکال پلاس راغل دے سمر بختور یم مال لال پلاس راغل دے ننچ د جانان د زن خال پلاس راغل دے کل میں کڑو راجخ میں کسنے پورے میں انہیں وہ ستاد لا سنخا ستارو مال پلاس راغل دے درد زمانی پی جنم خوند من پی جنم زکا پا غزل کی میں کمال پلاس راغل دے خدای بدی یو زل پلاس را کی مارو جی من لی مارو جی من لی ہائے مارو جی من لی خدای بدی یو زل پلاس را کی مارو جی من لی مارو جی من لی ہائے مارو جی من لی تا پسما کی ما بستا کی مارو جی من لی مارو جی من لی ہائے مارو جی من لی تا پسما کی ما بستا کی مارو جی من لی مارو جی من لی ہائے مارو جی من لی پن جمیانو پالنا گورم دہر زیارت ملنگانو پالنا گورم پپی خبر کی پتی
راشد خان په ژغ کې سندر واوري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا نوی ودانی د امریکا لخوا ځخه نوی ودانی جوړ کړل شوې ده او بخښي د افغانستان دفاع وزارت لپاره د امریکا په مرسته نوی ودانی جوړه شوې ده په پرمختللي ټکنالوژي د خورا مجهز ودانی ته د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس خبريال تللی او د هغې د وسایلو په اړه رپورت تیار کړی دی اسمت ساروان به تفصیل راکړي
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوی ودانۍ چې په کوچنی پینتاګون مشهوره ده $1.5 میلیون لګول شوی دی د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوی ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي په دې 15 منزله ودانۍ کې چې ګنبته 4.5 متره لوړه ده 2500 کارکوونکي ځای شي دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې خپل برېښنا درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایږي لري د دفاع وزارت له دې نوې ودانۍ سره د سپورت لپاره جمناسیم کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري لګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو $3.3 میلیون لګیدلی او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژۍ $12 میلیون مصرف راغلی دی امریکایی جګړن ټاټ سیمونایت چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري چاري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولی دی وای موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو ورته ووینو
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
تاسو د بختر سوری ادبی پروگرام په بلګړی کې اوریدلای شئ د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله وړې ډلې د شتون په اړه مقاله خبره کړې ده مجلې ته یو خبریال ویلي د انتها پسند تنظیمونو د کرکې خوروونکو موادو پر ضد د کاروایی کولو او د ترګری د رابطې نظام او د ترګرو د رابطې نظام د لمنځوړلو په اړه د ترګری پر ضد جوړ شوی ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان کې ټاکل شوی هدف نه دی ترلاسه شوی نور تفصیل په دې رپورت کې اورو فارن پالیسی مجلې کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په پاکستان کې د شتون څرک هغه وخت ښکارا سو کله چې په 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې د کراچي پر یو دیوال د دې ډلې لیکل شوی نوم تر سترګو سو لدې ورسته په ټکسیلا شهر کې د دې ډلې څلور بیرغونه رپاند ولیدل سو د شانتیر میاشت د جندولا ډلې لخوا پر یو بس برید وسو او د پیښې په ځای کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لیکل شوی مواد وموندل شو مجله لیکي دا ډول په 2014 کال د نومبر پر 16 د لال مسجد د نجونو مدرسې د اسلامي دولت ته د په حق یو ویډیوي پیغام خپور کړ د غټولو شواهد په کتو سره مجله لیکي د پاکستان استخباراتي او امنیتي چارواکي وای د غډله په پاکستان او ټوله منطقه کې عملی تړون او شتون نه لري یو خبريال ته صدیقی چې په بنو کې د اسلامي دولت ډلې پر دیوال لیکنه لیدلې د نظر لري چې دا د وسلوالو طالبانو د جلسه وډلو یو حڅه ده چې خپل ځانونه خلکو ته واکمن ښکارا کړی عامر رانا د یوې تحقیقاتي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر دی د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په هنګو کورما او رغزو کې د وسلوالو طالبانو د ډلو له اسلامي دولت سره د تړون اعلان یو حڅه ده چې نوی جنگیالي په نورو ډلو کې برتی نسی مجله پر مخ کاږي چې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې وسوالو ته خبرداري ورکړ چې نورې ستاسو ورځي پوره سوي دي د مقالې په خبره لدی وروسته د ترګری پرزد ملي تګلارې یعنی نېشنل اکشن پلان جوړ شو خو خبریال اعظم خان چې د دې پلان جاج اخلي وای د اسلامي دولت ډلې په ګډون د ټولو ناقانونه ګرځول سو تنظیمونه کتابونه په ښکار تر لاسه کیږي. د زیاتوی چې د تحریک طالبان پاکستان ویب پاڼه لا هم بند کړل سوی نه ده بلکې کار کوي. اعظم خان زیاتوی چې په پلان کې شامل وای چې د وسوالو تنظیمونو نفرت خپرونکي لیکنې بنول کیږي او د ترګرو رابطې نظام به تباه کوي، خو د پوینا لا هم د هدف ترلاسه سوی نه دی. تاسو ریپورت واوریدلې. د پاکستان پارلیمان لا هم د راتلونکي کال د مالی بجټ چا جخلی، خو په عیني حال کې غیر حکومتي تنظیم سنټر فار ګورننس اینڈ پبلک اکاونټیبلټی نن په رون په پېښور کې په تیرو څلور کلونو کې د وړاندې سو ټولو بجټونو د جاج اخیستلو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. په دې کې سیاسي ګوندونو او کارپوهانو هم برخه واخیسته. تفصیل له پېښوره ځلاند یوسف ځای راکوي.
The Center for Governance and Public Accountability Program Manager Malik Masood Mashal Radio to wel che da subay pa tarikh ki palumri zal da dwi idare da 13 saloro kalo budgetuno ta sidani zakatana kade da chitre sargandi gi che hukumatuna pa budget ke mukhtasiwi tarakiyati funduna pa samatoga pa karna rawali
mung zat tar da bahar mulkuno funds bande base ko wo zamung ai tader makhire rawandi che di mung sara mung le funds ra kai خو چې کله موږ دغه یوټیلایزیشن فیګرز ته وګورو نو تر دې 13 سلور کالو کې ایوریج باندې 12% فنډ چې کوم بهر نه راغلي دي هغه استعمال شوی دي 12%. او چې کله د ټوټل ای ڈی پی نه وباسو هغه پرسنټیج نو هغه به 4% تر کوشي.
نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي توګه په روان مالي کال کې صرف 45% ترقیاتي بجټ استعمال شوی دی. د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او پخواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال رډیو ته وویل چې ترقیاتي فنډونه نه استعمالول د حکومت نه اهلي ده.
سور عجیب خبر ہے دا صبح روان کینڈر پروت تے پدی صبح کی ڈیر لوی مسئلے دی دا خودیر بنیادی سوال لے شر دی صبح مسئلے تے منگو ہوئے بیا پیسے لگے دو نہ لگے دو تے منگو ہوئے دا ڈیر جدا جدا خبر دی روڈ نروان اسپتال نروان سکول نروان روزگار مسئلے نا اول وسائل کم دی ہو چکم موجودہ وسائل دی آیا غول نہیں استعمال کر دی نہ اہل دا دردی غیر سنجیدگی دا.
تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړی او د وزیر اعلی مشیر فضل الهی وای چې د دوی حکومت د بیزای فندونو خرج کولو پر ځای د نظام په سمولو کار پیل کړی دی.
زمونږ مخکې حکومتونو کم بجټونه چې کم استعمال کړی دي لارې کوسي روډونه سکولونه هغه اکثر چې دین په کاغذونو کې هغه شو کړی دي. نن موږ داسې قانونونه پاس کړل چې استاد ورټی آی یو کا رائټ ټو انفارمیشن یا نور ګوره موږ د عوام ته یو صحیح پلیټ فارم ورکولو لپاره سرګرم یو. د دې لپاره چې د عوامو د حق څوک حسب نکړی شي.
پام دی وی چې د روانې میاشتې په 15مه نیټه به صوبایي حکومت د روان مالی کال لپاره د 1.5 ارب روپو څخه زیات بجټ صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
سلام پښتونخوا خبروان واوري درازي چې پای ته ورسو د هارون بچا په ژه خپلته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. په بلګړی کې بیا ز عبد الحق کاړ او سره لمومنت ستاسو قرباني یو راځي چې هارون بچا ته ژه واشه.
خود او بے خدای تر میں
کنزک پا ید خود او بی خود ترمین زکی پا ید خود او بی خود ترمین زکی پا ید خود او بی خود ترمین زکی پا عشق زند ویل خمارت